السلام علیکم دا ازادي رادیو پی یو سټوډیو ته شرغلاست د مازیګر څلور بجې سوې د پښتو خبرونه زمل علي بشیر وړاندې کوم تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي د ناتو عمومي منشینن په بروکسل کې د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې کړي او په افغانستان کې د ناتو ماموریت یو مهم لومړیتوب بللې دی نور راپورونه هم لرو خو تر تفصیل مخکې د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست وای په پاکستان کې د طالبانو پرستازو که فشار را نوستل سي چې له حکومت سره خبري وکړي په اسلام آباد کې د سولې غونډه مفهوم نه لري د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند وایي د شنبې په ورځ به د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو له برطرفه شوو کمیشنرانو او چارواکو تحقیق پیل کړي د سالنګ لار د واورې د ورېدو له امله تړلې ده او د امریکا متحده ایالات او اسرائیل نوي هڅې کوي چې پر ایران فشارونه لا زیات کړي پر خبرونو واورې د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست وایي که په پاکستان کې د طالبانو پرستازو فشار را نسي چې له حکومت سره خبرې وکړي په اسلام آباد کې د سولې غونډه مفهوم نه لري د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن د ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په اړه خبرې باید د دولتونو ترمنځ وي
برقراری ارتباط او تماس با گروه های دهشت‌افکن و
ته ویل د دهشت چونکو ډلو او حقوق کسانو سره چې د افغانستان د حکومت او د نړیوالو متحدانو پر ضد جنگ کوي تماس له وضعیت سره مرسته نسي کولای او حتی د سیمې هیوادونو امنیت بې ثباته کولای سي خو که د فشار اچولو لپاره وي څو د حکومت له استازو سره خبرو ته حاضر سي بیا منطق لري وسلوالو طالبانو پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د هغوی د سولې پلاوی به د راتلونکي دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د پاکستان د صدراعظم عمران خان سره وګوري د پاکستان د معلوماتو وزیر فواد چودري ویلي چې په اسلام آباد کې خلیلزاد او د طالبانو استازي د دوی په بلنه سره ګوري فواد چودري ویلي چې دا کار د دوی په ابتکار کېږي او د طالبانو د استازو او د عمران خان ملاقات لا سل په سلو کې نه دی منظور شوی چودري زیاته کړي چې د اسلام آباد تر غونډې وروسته به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان ولسمشر ته د دې خبرو د جزئیاتو په اړه معلومات ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون وویل چې په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د شنبې په ورځ به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو له برطرفه شوو کمیشنرانو او مسؤلانو تحقیق پیل سي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشران او کمیشنران د تیرې سه شنبې په ورځ د جمهور رئیس د فرمان له مخې له دندو لري شو د افغانستان لوی څارنوالۍ هغوی له افغانستانه ممنوع الخروج اعلان کړي دي د لوی څارنوالۍ ویان نن د ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو کمیسیونونو له برطرفه شوو چارواکو به له دندې د سوء استفادې او له صلاحیته د غلط کار اخیستلو په تور تحقیق کېږي خو برطرفه شوو کسانو هم په یو بیان کې تر دې مخکې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او ویلي دي چې د ملي یووالي حکومت چارواکي د دوی د برطرفه کولو صلاحیت نه لري د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت اولویت ورته لري یان ستولتنبرګ د فبروري په 14مه دا خبره د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دفاع د وزیرانو د غونډې په پیل کې وکړه هغوی نن پر افغانستان بحث کوي ستولتنبرګ وویل چې له افغانانو سره یو ځای او د شرایطو د ګډ درک پر اساس به د خپل ماموریت ته آیندې پرېکړه کوي ناتو ژمنه کړې چې تر 2024 میلادي کاله به د افغانستان امنیتي ځواکونه تمویلوي د سالنګ لار نن هم د موټر لپاره تړلې ده د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبصیر حبیبي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې له دوو ورځو راهیسې په دې سیمه کې په شدت واوره وري ښاغلي حبیبي وویل چې په سالنګونو کې دوه متره واوره شوي او ډیر برف کوچونه راغلي دي په بامیان کې چارواکي وایي چې د واورې ورېدو له امله د ډیرو سیمو لارې بندې دي او د مرکز او ولسوالیو ارتباط قطع سوی دی په نورستان کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې په واما دره کې د زیاتو ورشتون لامل نن سهار یو غټه ډبره لغره را جلا سوي او په یو کور باندې را لویدلې ده او یو کور یې ویجاړ کړی دی په دې پیښه کې وشه زمړه سوي او درې کوچنیان زخمیان سوي دي د امریکا متحده ایالات او اسرائیل هڅه کوي چې پر ایران فشار زیات کړي دواړو د منځني ختیځ پر حالاتو په کانفرنس کې چې د واشنگتن په مالی ملاتړ د پولین په پلازمینه وارسا کې جوړ شوی څرګنده کړي چې پر تهران د فشار زیاتولو هڅه کوي تهران په پولند کې غونډه د سرکس ننداره بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د ولسمشر مرستیال مایک پنس او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به نن د وارسا په غونډه کې ویناوې کوي. پومپیو نن د غونډې تر رسمي پیل مخکې وویل چې نړیوال پرته له دې چې له ایران سره سترګې په سترګو سي په منځني ختیځ کې سوله او امنیت نسي کتلی.
Our talks are important today, but this conference won't be the end. It can't be.
دا وایي موږ خبرې نن مهمې دي، خو دا کنفرانس پس موږ د خبرو او بحثونو پای نه وي. موږ پر سوریه، یمن، د اټومي وسلو د مخنیوي په تړاو، پر هڅو د اسرائیل او فلسطین د سولې پر بهیر، د تروریزم او ایران په اړه اقدام ته اړتیا لرو. د ورسا په غونډه کې تقریبا د شپېتو هیوادونو استازي ګډون لري. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د روسیې په تفریحي شارګوټي سوچي کې د ایران او ترکیې د جمهور رئیسانو کوربه دی. دوی به په دې غونډه کې په سوریه باندې خبرې کوي. په سوچي کې په نننۍ غونډه کې به پر دې خبرې وسي چې کله چې د امریکا متحد ایالات له سوریه خپل ځواکونه باسي، په سوریه کې دوی اتصر د ثبات ټینګولو لپاره څه ډول اقدام کولای سي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د ناتو عمومي منشي وايي په افغانستان کې ناتو غوښتل ملاتړ ماموریت یو مهم لومړیتوب دی. د افغان حکومت اجرایی ریاست وايي که په پاکستان کې د طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې په دې خاطر وي چې هغوی پرشتنی توګه سولې ته غاړه کښېږدي، دوی یې هرکلی کوي که نه هر ډول تماس له سیمې سره مرسته نه بلکې نورې هم ستونزې زیاتوي.
اگر تماس به این منظور صورت میگیره که صادقانه اونا را ما وادار کنیم، اعمال فشار بالا شود، این میتونه که یک منطق داشته باشه.
د افغانستان د شوزو شبکې د شوزو پر وړاندې د تاو تریخوالي پر ضد له نړیوال یو بلیونی پاتون سره د یو ځای کېدو ورځ ولمانځله.
د افغانستان له ټولو خلکو او په تیره له مخالفو ډلو جدي غوښتنه کوم چې له تاوتریخوالي لاس واخلي.
همداراز په بهرنیو موضوعاتو کې اورو چې د سعودي عربستان ولی عهد راتلونکې اونۍ اندونیزیا ته سفر کوي. په دې خپرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. د خپرونې په نیمایي برخه کې د کوچنیانو لپاره اونیس پروګرام او همداراز کور کلی اونیس پروګرام اورېدل مه هیروئ. له موږ سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ وایي د ناتو ماموریت په افغانستان کې یو مهم لومړیتوب دی. ستولتنبرګ دا خبره نن پنجشنبه د ناتو د 9 غړیو هیوادونو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ ناستې په وروستۍ ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وکړه. مصطفی صدیقی په بروکسل کې دی او له هغه ځایه راپور راکوي.
د ناتو عمومي منشي نن د افغانستان په اړه په څو مهمو موضوعګانو ټینګار وکړ. لومړی دا چې د هغه خبره افغانستان د ناتو لپاره یو مهم لومړیتوب دی. دوهمه خبره دا و چې ناتو به د افغانستان پوځیانو، افغان پوځیانو ملاتړ او تمویل ته دوام ورکوي. د ستولتنبرګ دیمه خبره د افغانستان په اړه دا و چې ناتو له طالبانو سره د سولې او تړون ته د رسیدو لپاره له هڅو ملاتړ کوي. ستولتنبرګ همداراز وویل چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو هیڅ پریکړه نه ده شوې. له دې مخکې د امریکا دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان هم چې د ناتو په دوه ورځنۍ غونډه کې حضور لري کټ مټ خبره وکړه. ملاله جانې د ناتو مشرانو تیر جولای اعلان وکړ چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به تر 2023 کال تمویل کړي، خو څو شیان لا هم ګونګ پاتې دی. یو دا چې آیا طالبان به له افغان حکومت سره خبرې وکړي او له دې ډلې سره که سوله کېږي څه وخت به وشي. او پاینال کې د امریکا یو اصلي هدف هم د بین الافغاني مذاکراتو زمينه سازي بلل شوی. لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ طالبانو تازه اعلان کړی چې د فبروري په 13 په اسلام آباد کې له امریکایي پلاوي او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبرو ته شینی، او بیا په د فبروري په 15 یو ځل بیا له امریکایي پلاوي سره د قطر په پلازمینه دوحه کې وګوري. شاید چې په دې ناستو کې دیني پوښتنو ته جوابونه وویل شي. ملایجانې
مننه صدیقی صاحب، تاسو د مصطفی صدیقی خبري اوریدئ چې د بروکسل څخه راپور راکاوه. د ویل چې شمالي اتلانتیک یا ناتو تړون عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویل چې د ناتو ماموریت په افغانستان کې یو مهم لومړیتوب دی. د ویل چې د ناتو عمومي منشي نن د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو ټینګار وکړ چې لومړی دا چې د هغه په خبره افغانستان د ناتو لپاره یو مهم لومړیتوب دی، دوهم دا چې ناتو به د افغانستان پوځیانو ملاتړ او تمویل ته دوام ورکړي، او همداراز د افغانستان په اړه دا ویل چې ناتو له طالبانو سره د سولې یو تړون ته د رسیدو لپاره له هڅو ملاتړ کوي. مصطفی صدیقی همداراز ویل چې ښاغلی ستولتنبرګ یو بل موضوع هم یاد کړه، او هغه دا چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو هیڅ پریکړه نه ده سوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسې ازادي راډیو اوري. د افغانستان اجرایی ریاست پاکستان ته د طالب استازو سفر او هلته امریکایي پلاوی او پاکستانی چارواکو سره لیدو ته په اشاره سره ویلي دي چې که دا لیدنې کتنې د بین الافغاني خبرو د پیل هڅه وي، دوی هرکلی کوي. تیره ورځ طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د دغه ډلې د سولې مرکچي پلاوی به د رواني فبروري میاشتې په 14مه اسلام آباد ته ولاړ سي، او هلته به د زلمي خلیلزاد تر څنګ د پاکستان د صدراعظم عمران خان سره هم وویني. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی وایي پر طالبانو د پاکستان نفوذ ته په کتو یاد هیواد باید دغه ډله له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته اماده کړي. اکرام الله اکرام راپور راکوي.
وروسته له هغه چې طالبانو په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته د دوی د سولې د مرکچي پلاوي د سفر او له امریکایي او پاکستانی چارواکو سره د لیدنو کتنو خبر ورکړ، د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي که دغه ناستې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو د پیل هڅه وي، ښه ده که نه نو د افغان حکومت له مخالفینو سره هر ډول تماس نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې په خیر نه دی. د اجرایی ریاست مرستیال ویان امید میسم د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر تماس به این منظور صورت میگیره که صادقانه و نارم
دیوای کاری که بدی خاطر وی چی پر طالبان و د بین الافغانی خبرو په خاطر فشار راوړل شي او د ته آماده کړل شي چې افغان حکومت سره مخامخ خبري پیل کړي، نو دا کولای شي یو منطق ولري. خو غیر لدی هر ډول اړیکه د افغانستان او سیمې له وضعیت سره مرسته نشي کولای، بلکې ستونزې به لا زیات کړي. تیر ورځ نو وخت د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد رسنۍ ته په یو استولي خبر پانه کې ویل چې د دوی مرکز چې پلاوی به د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د پاکستان په رسمي غوښتنه دراتلونکي ونې د دوشنبه په ورځ له امریکایي پلاوی سره د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې وګوري. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې مرکچي پلاوی تر اوسه د خبرو بلنه نه ده ترلاسه کړې، خو د طالبانو په اعلامیه کې راغلي دي چې دواړه لوري به مخکې له دې چې په قطر کې غونډه وکړي د فبروري په 13مه به په اسلام آباد کې سره وګوري. د طالبانو په اعلامیه کې همداشان راغلي دي چې مرکچي پلاوی به دغه سفر په ترڅ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري او د افغانستان او پاکستان پر اړیکو به هر اړخیزي خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد اوس مهال د سیمې او اروپا د یو شمېر هیوادونو په 13 ورځنی سفر بوخت دي چې پاکستان هم پکې شامل دی. دا نست په داسې حال کې کیږي چې لا هم افغان حکومت له طالب استازو سره د سولې په مخامخ خبرو کې ګډون نه لري، خو اوس پوښتنه دا ده چې دا نست به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره څومره ګټوره تمام شي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی پاړه وای
پاکستان میخواهد که امریکایی ها را خوش بسازد.
دوی پاکستان غواړي چې امریکایان خوښ کړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې پالنی ډول دخیل شي. زما په باور د سولې لپاره یو ګام دی که پاکستان په رښتیا وغواړي او دوه مخي لوبه ونه کړي. په طالبانو چې کوم نفوذ لري هغه ته په کتو کولای شي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینوي. په دې وروستیو کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې تر بل هر وخت تیزې شوي، خو هغه څه چې په دې برخه کې مهم ګڼل کیږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي چې لا تر اوسه نه دي پیل شوي. د افغان حکومت او امریکا هڅه همدا ده چې د پاکستان په همکارۍ او له نورو ممکنه لارو څخه په ګټه اخیستنې طالبان وهڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه مخامخ خبرو ته حاضر شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
تاسی ازادي رادیو اوري د افغانستان لوی څارنوالي وای د انتخاباتو کمیسیونونو د ممنوع خروج سویو غړیو چیرنی د شنبه په ورځ پیلوي. د دې ادارې ویاند وای د کشفي ارګانونو لخوا ورته یو دوسیه رسیدلې چې پکشي پر کمشنرانو د وظیفوي صلاحیت څخه د ناوړه استفادې ادعا سوې ده. په ورته وخت کې ځینې حقوق پوهان او د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وای د چیرنو تر نتایج پورې باید د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو نتایج قرنطین سي. خان محمد سند راپور راکوي.
د انتخاباتي کمیسیونونو د ممنوع الخروج رئیسانو او غړو سیړنې چې لدندونه په ناوړه استفادې تورن شوي پیلېدو ته نږدې دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د دې ادارې ګمارل شوی پلاوی به د انتخاباتي کمیسیونونو د لرې کړای شوو غړو سیړنې د شنبه په ورځ پیل کړي. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د پنجشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بعد از دی که سر از هفته نو اینا تحقیقات خود آغاز میکنن
له دی ورسته پلاوی بعد در راتلون که اونی لپیل سر خپل څیړنې پیل کړي او مسلکی کارونه چې د قضیه د پرمخ بیول لپاره ضروری دي یو یو به پیل شیم. د دغو غړیو دوسیه د امنیتی ارګانونو لخوا دوی ته لیږل شوي چې د رئیسانو په ګډون د دغو غړیو لخوا له دندو نه ناوړه ګټه اخیستنه پکې ده او څیړنو ته اړتیا لري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د افغانستان له خلکو غواړي چې که د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو لخوا د وظیفوي صلاحیت نه د ناوړه ګټې اخیستنې په تړاو اسناد او مدارک ولري دغه ادارې ته دې وسپاري. د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د انتخاباتو د قانون د بدلون په طرحه کې د تصویب او توشیح وروسته د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ اعلان کړه چې په دې سره د انتخاباتي کمیسیونونو غړي لرې شوي ګڼل کېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې ورځ د یو فرمان په صادرولو سره د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان د انتخاباتي کمیسیونونو د سرپرستانو په توګه وګمارل. ولسمشر د انتخاباتو د قانون د بدلون پر بنسټ له سیاسي ګوندونو او انتخاباتو پورې له اړوندو بنسټونو وغوښتل چې تر یوې اونۍ پورې د انتخاباتي کمیسیونونو د نوو غړو لپاره خپل لیستونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته ولیږي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د دغه اعلان نه څو ساعته وروسته د افغانستان لوی څارنوالۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د انتخاباتي کمیسیونونو د رئیسانو او غړو د ممنوع الخروجۍ خبر خپور کړ. د میزان په 28مه او 29مه د ولسی جرګې تر انتخاباتو وروسته او مخکې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي د خلکو او د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو لخوا په کمزوري مدیریت او رایو کې په درغلیو تورن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې انتخاباتي کمیسیونونه د ولسی جرګې له انتخاباتو وروسته تر څلورو میاشتو پورې ونه توانېدل چې د ټولو ولایتونو د انتخاباتو نتایج وروستي کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوازې د 13 ولایتونو د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي چې د کابل او کوچانو د حوزې په ګډون د نورو ولایتونو تر اوسه پاتې دي. په ورته وخت کې حقوق پوهان وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو پر غړو لوی تور پورې شوی او باید په جدي توګه وڅېړل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس او د سترې محکمې پخوانی مرستیال فضل احمد معنوي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوی څارنوالۍ لخوا د څېړنو د نتایجو تر څرګندېدو پورې دی د ولسی جرګې د انتخاباتو نتایج وځنډېږي.
د دغو لویو تورونو په اساس چې موجود دي باید رسیدګي ورته وشي، خو غوره دا ده چې د څېړنو د نتایجو او د محکمې د حکم تر څرګندېدو پورې دې د انتخاباتو نتایج وځنډېږي او پرته له دې که ځینې غړي محکوم شي د انتخاباتو په نتایجو او مشروعیت به ناوړه اثر وکړي.
بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان چې د کمیسیونونو د سرپرستانو په توګه ګمارل شوي د انتخاباتو په نتایجو کې د مداخلې صلاحیت نه لري. د ده په خبره اړتیا ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو د نوو غړو تر ټاکل کېدو پورې د ولسی جرګې د انتخاباتو رای قرنطین شي. خان محمد سند، ازادي راډیو، کابل.
تاسو ازادي راډیو اوریو مو ریدل چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وای د انتخاباتو کمیسیونونو د ممنوع الخروج سویو غړیو چیړنې د شنبه په ورځ پیلوي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د نویو کمشنرانو تر معرفي کېدو پورې به په نورمال ډول خپلو کارو ته دوام ورکړي. د یاد کمیسیون سرپرست او د دارالانشا رئیس محمد علي ستيغ د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې یوازې وروستۍ پریکړې د دوی له صلاحیته وتلې چې کمیسیون به یې د نوي کمیشنرانو تر معرفي پورې وځنډوي. دې اقدام په افغانستان کې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه اندېښمن کړي او وایي له دې سره ممکن د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې وځنډېږي. یوسف خان ځدران راپور راکوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د شکایتونو د څیړلو او ارزونې ډیرې چارې د دارالانشا په ریاست پورې اړه لري، نو ځکه د کمیشنرانو لرې کېدو د دوی په چارو ډیر اغیز نه دی کړی. د یاد کمیسیون سرپرست او د دارالانشا رئیس محمد علي ستیغ د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د هغو ولایتونو چې شکایتونه یې نه دي څیړل شوي، د شکایتونو د څیړلو او د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د چمتووالي چارې د کمیشنرانو په نشتون کې هم په نورمال شکل روانې دي.
و مرحله شپږ مرحله د دارالانشا پورې لري، او یو د تصمیم مرحله ده چې د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون د غاړو پورې لري. هغوی مونږ کار نه لرو، زموږ صلاحیت نه ده. مونږ د مرکزی دفتر او د ولایتي دفترونو په کچه کې مونږ چټک آمادگی لرو او خپل دندو به پیش به بیایو.
دا په داس حال کې ده چې د انتخاباتو د نوي قانون له مخې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو له عزل کېدو وروسته د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتیجو او د راتلونکو انتخاباتو برخلیک په اړه د خلکو ترمنځ جدي اندېښنې راپورته شوې دي. ښاغلی ستیغ دغې خبري غونډې ته وویل د ولسمشرۍ انتخاباتو ته هم په عملیاتي او هم بودیجوي پلان کار کېږي. د انتخاباتو د نوي قانون تر توشیح وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سرپرستی د یادو کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان پر غاړه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي دا کار ممکن د نتیجو اعلان له نور ځنډ سره هم مخ کړي. د یاد بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید یې په اړه ازادي راډیو ته وویل مونږ هیله من یو چې د کابل په شمول د نورو ولایتونو نتیجې هم ژر تر ژره اعلان او د نوي کمیشنرانو د ټاکل کېدو بهیر ژر بشپړ شي، ځکه هسې نه خدای مکړه له ژمي وروسته د ملي شورا له پیل سره نیم پخواني وکیلان او نیم نوي بریالي شوي وکیلان ولرو. حکومت ویلي د نوي قانون له توشیح وروسته د ورځو په اوږدو کې د هغه لیست بشپړېدو ته منتظر دي چې له مخې به یې نوي کمیشنران وټاکل شي. د دغې ټول بهیر بشپړولو لپاره زماني مهال ویش نه دی په ډاګه شوی، خو ولسمشرۍ ماڼۍ د نوي قانون له مخې د کمیشنرانو په ژر معرفي کېدو ټینګار کړی دی. د نوي توشیح شوي قانون له مخې د کمیشنرانو دا نوی لیست به په عدلیې وزارت کې د ثبت شویو ګوندونو، کاندیدانو او مدني ټولنو لخوا ولسمشر ته معرفي کېږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو اوري. افغان حکومت وایي د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ټاپي پروژې د سروې کار بشپړ شوی او تمه ده چې په روان کال کې دغه پروژې د تطبیق چارې پیل شي. په مالیه او بانکداري چارو کې د ولسمشر سلاکار او د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست اجمل احمدي نن په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې د دغه پایپ لاین د جوړولو لپاره یو شمیر بهرنۍ کمپنۍ ټاکل شوې دي. فیروزه عزیزي نور حال راکوي.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې د عملي چارو له پرانستلو یو کال وروسته اوس افغان حکومت وایي چې په تخنیکی، ماینونو، چاپیریال، د ځمکې د استملاک او ټولنیزو چارو کې سروې بشپړه شوې ده. په مالی او بانکداري چارو کې د ولسمشر سلاکار او د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست اجمل احمدي د پنجشنبې په ورځ له کانونو او پټرولیم وزارت له مرستیال د ټاپي پروژې د کمپنۍ له رئیس او د چاپیریال ساتنې ادارې له رئیس سره په یو ګډه خبري ناسته کې په کابل کې په روان کال کې د دغه پروژې د چارو له پیل او پرمختګ ډاډ ورکړ.
کار عملی شروع شوه. کل ازی تیماد
د دغه پروژې عملی چارې پیل شوي. ټول ټیمونه 15 ولایتونو ته تللي او سروې یې کړې. موږ معلومات راټول او حکم لیکونه مو بشپړ کړل. د تدارکاتو پروسه ډېره اوږده ده. په دې اړه له نړیوالو بانکونو سره باید خبرې وسي. موږ هیله من یو چې دغه ټول پړاوونه بشپړ او د جوړولو چارې یې سږ کال پیل شي.
ښاغلی احمدي دا هم وویل چې د ټاپي پروژې لګښت له 15 میلیارد نه 50 میلیارد ډالر ته راکته شوی او د جوړولو لپاره یې ایټالوي، الماني او ترکی شرکتونه ټاکل شوي دي. د کانونو او پټرولیم وزارت مرستیال سید محبوب الله رباني هم په دې ناسته کې وویل چې د دغه پروژې اجرا د سترو نړیوالو شرکتونو له لوري شوې، د تیلو او انرژۍ په برخه کې صرفه جوي شوې او په کلني ډول به 400 میلیون ډالر د دغه پایپ لاین د حق العبور له درکه ترلاسه کیږي. ټاپي له ترکمنستان نه د افغانستان لارې پاکستان ته او بل اخره هند ته د غازو د انتقال یوه ستره او مهمه اقتصادي پروژه ده. د دغه پروژې پایپ لاین له ترکمنستان نه تر هند 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 814 کیلومتر به له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي. په دې غونډه کې د ټاپي پروژې د پایپ لاین کمپنۍ مشر محمد مراد امانوف د دغه پروژې پر اقتصادي اهمیت خبرې وکړې او ویل چې دا پروژه د څلورو هیوادونو له ملاتړ برخمنه ده. هغه د ټاپي پروژې د چارو د پرمختګ په اړه وویل چې د تړونونو د لاسلیک پړاوی روان دی.
دا محل افغانستان سره قرارداد د ټولو مواردو په نظر کې نیولو سره لاسلیک شوی او دغه شان یو قرارداد به د 2019 میلادي کال د روانې فبروري په میاشت کې له پاکستان سره هم لاسلیک شي. دا چې د ګازو تر څنګ نورې کومې برخې په قرارداد کې شاملې دي، په دې اړه هم خبرې روانې دي او موږ منتظر یو چې ژر به نتیجه ورکړي.
Under final negotiations and are expected to be signed shortly.
دا په داسې حال کې ده چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر شاه زمان میوندي د ټاپي پروژې د پایپ لاین کمپنۍ د راپور له څېړنې وروسته د کمپنۍ مشر ته چاپیریالي جواز ورکړ او ټینګار وکړ چې له دې پروژې به څارنه هم کوي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر وویل د چاپیریال ساتنې د قانون له مخې د خصوصي سکتور ټول شرکتونه او دولتي ادارې مکلف دي چې د پروژې د چارو له پیل وړاندې د چاپیریالي اثراتو په اړه راپور برابر او چاپیریالي جواز ترلاسه کړي. د ټاپي پروژې د پایپ لاین عملي چارې د تیر میلادي کال په فبروري میاشت کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندي چارواکو په حضور کې په فراه ولایت کې پرانستل شوې. ولسمشر غنی د دغه پروژې د پایپ لاین د پرانستې پر مهال ټینګار وکړ چې د پروژه سره لدی چې برښنا او ګاز راوړي زرګونو کسانو ته به د کار زمینه هم برابره کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دا ازادي راډیو ده. تمه ده چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان راتلونکې اونۍ د یو رسمي سفر په ترڅ کې اندونیزیا ته ولاړ سي. د جاکارتا چارواکو نن پنجشنبه ویلي چې دا سیمې ته د محمد بن سلمان د هغه سفر یوه برخه ده چې په ترڅ کې به یې پاکستان، هندوستان او مالیزیا ته هم ولاړ سي. دا سفر داسې مهال کېږي چې د چهارشنبه په ورځ اروپایي کمیسیون سعودي عربستان، پاناما او د امریکا د خاورې څلور سیمې په هغه تور لیست کې شامل کړل چې د اروپایي کمیټې په خبره د پیسو مینځلو او د تروریزم د مالي تمویل د کنټرول په برخه کې کمزوري دي. فریبا ظاهر راپور راکوي.
د اندونیزیا د ولسمشر ویان جوهان بودی رسنیو ته ویلي چې دغه هیواد ته د سعودي د ولیعهد سفر د دوشنبه په ورځ پیلېږي او د اندونیزیا ته دوهم رسمي سفر دی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. جوهان بودی فرانس پرس خبری آژانس ویلی چې محمد بن سلمان د فبروري پر 13 اندونیزیا ته رسیږي او په 19 نیټه به د دغه هیواد له ولسمشر سره وګوري. تر اندونیزیا د مخه به د سعودي عربستان ولیعهد، پاکستان او مالیزیا ته ولاړ سي او تر اندونیزیا وروسته هند ته ځي. تر دې وړاندې شاهزاده سلمان په 2018 کال کې له خپل پلار پاچا سلمان سره د هغه آسیایي سفر د یوې برخې په توګه اندونیزیا ته تللی و چې د پانګونې د فرصتونو لپاره یې کړی و. هغه مهال جاکارتا او ریاض د سوداګرۍ، هوایي چلند او دغه راز د ساینس، روغتیا او جرمونو پر وړاندې مبارزې په برخه کې د ګډو همکاریو یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي و. دوی دغه راز د تیلو دوو دولتي شرکتونو لکه آرامکو او پیرتامینا ترمنځ یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې د جنوبي اسیا په دغه هیواد کې د 2 میلیارد ډالري د تیلو تصفیه خانه پراخه کړي. د راتلونکو اونۍ سفر داسې مهال کېږي چې د سعودي ولی عهد خپل متحدینو له لوري د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړی. دغه خبریال په 13 اکتوبر کې د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي په قنسولګری کې په مرموز ډول ووژل سو. امریکا شاهزاده محمد بن سلمان په دې قضیه کې په لاس لرلو تورنوي، خو سعودي دا تورنه ردوي. له دې سفر سره په یو وخت کې اروپایي کمیسیون سعودي عربستان، پاناما او د امریکا د خاورې څلور سیمې په هغه تور لیست کې شامل کړل چې د اروپایي کمیټې په خبره د پیسو مینځلو او د تروریزم د مالي تمویل د کنټرول په برخه کې کمزوري دي. خو دغه اقدام د بریتانیا په ګډون د یو شمېر اروپایي هیوادونو لخوا تر انتقاد لاندې راغلی، ځکه دوی په دې لیست کې د شاملو هیوادونو په تېره بیا سعودي عربستان سره د خپلو اقتصادي اړیکو په اړه اندېښمن دي. د امریکا متحده ایالاتو هم دغه اقدام غندلی دی. د سعودي عربستان حکومت په یوې اعلامیې کې ویلي چې د دې پرېکړې په اړه متاسف دی. په دې اعلامیه کې چې د سعودي خبري اژانس خبره کړې، د حکومت له قوله راغلي چې د پیسو مینځلو او د تروریزم د مالي تمویل په وړاندې مبارزه د ریاض په ستراتیژیکو لومړیتوبونو کې.
هر تصویر کې زر خبرېستا
د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو د پښتو خبرونې نیمای تر رسیدلې او څلور نیمه بجې دي. د فرشتې جلالزی څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان د ملي والی حکومت اجرائیه ریاست نن وویل چې په پاکستان کې د طالبانو پرستازو فشار رانه وستل چې د حکومت سره خبرې وکړي په اسلام آباد کې د سولې کتنه مفهوم نه لري. وسلوال طالبانو پرون ویلي چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ګوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د شنبه په ورځ به د انتخاباتي کمیسیونونو له برطرفه شوو کمیشنرانو او مسؤلانو تحقیق پیل شي. د لوی څارنوالي لی ویان نن ویل چې د دواړو کمیسیونونو له برطرفه سوو چارواکو به له دندې د سوې استفادې او له صلاحیته د غلط کار اخیستلو په تور تحقیق وسي. د سالنګ لار نن هم د موټر لپاره تړلې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبصیر حبیبي د ازادي راډیو ته ویلي چې له دوو ورځو راهیسې په دې سیمه کې په شدت واوره وري. د واورې ورښت لا هم دوام لري او په سالنګونو باندې برف کوچونه هم راغلي دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو او اسرائیل چارواکي نن په پولند کې د منځنۍ ختیځ پر حالاتو غونډه لري. دواړو د منځنۍ ختیځ پر حالاتو په کانفرنس کې چې د واشنگتن په مالی ملاتړ جوړ شوی پر تهران د فشار زیاتولو هڅې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دا د نننی کانفرنس خبرې مهمې دي خو دا به پر منځنۍ ختیځ د دوی د بحثونو پای نه وي.
تاسو آزادي رادیو اوریدو مهمو خبرونو سرټکی مولا فرشتې جلالزی څخه اوریدل. اوس هم رحمت الله افغان سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د پارکور ملي لوبډلې ته د لوبغاړو د معرفي کېدو سیالي پیل شوه. د پارکور د ملي فدراسیون سیکرټر جنرال سید محمد عمر ازادي راډیو ته ول د غسالی نن د لس ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ په کابل کې د بدني روزنې په جمعیتوم کې ترسره کیږي. ښاغلی عمر زیاتوي چې د دغه سیالوي به ملي لوبډلې ته تکړه لوبغاړي وټاکل سي څو په راتلونکي کې په نړیوالو لوبو کې برخه واخلي. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون وای د دغه هیواد فوټبال ملي لوبډلو ته پر راتلونکو اونۍ کې ډېرې سیالۍ برابرې کړې دي. د دغه فدراسیون د مطبوعاتو امیر شفیع شاداب ازادي راډیو ته ول د فدراسیون د پلان لمخه ټاکل شوی چې د فوټبال ملي دریش کلنې او ساحلي لوبډلې د دې وروسته بخت محلويش ولري. دای وای د ټولو لوبډلو د سیالۍ ځینې دوستانه او ځینې هم رسمي شکل لري چې د فوټبال د ود سره به مرسته وکړي. په دې لړۍ کې د افغانستان د دریش کلنو فوټبال لوبډله راتلونکو د آسیا مقدماتی جام سیالی هم په مخ کې لري. فدراسیون مانی چې تنجونو د فوټبال د پخوانی یو غړي له تور نو وروسته د دوی کارونه لا خند او ځان سره مخسبي خو اوس یې عادي حالات د ګرځېدو لپاره هڅې روانې دي.
تاسیس مشغله ازادي رادیو او ریډ افغانستان د شذو شبکې د شذو پر وړاندې د تاو تاریخوالي پر ضد ل نړیوال یو بلیونی پاتون سره د یو ځای کېدو ورځ ولمنځله. د دغه شبکې غړیو نن په کابل کې په یو غونډه کې د هیواد او نړۍ پر کچه د شذو پر وړاندې تاو تاریخوالي وغنده. خان محمد سند د دې راپور تفصیل وړاندې کوي او تر هغه وروسته به د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه چې د کوچنیانو لپاره وړاندې کیږي او هم دراس کور کلی واورو.
د افغانستان د خزو شبکه وای چې د هیواد خزی لوروستي سول سیزو راهیسه په حقوقي اقتصادي فرهنګي تعلیمی او داسې نورو رغنیزو پراختیایي برخو کې د پام وړ لاستراوړنې لري او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دوی پر وړاندې له تعصب نه کار واخلي او حقونه تر پښو لاندې کړي. د یاد شبکې غړو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خزو پر وړاندې د تاو تاریخوالي پر ضد د نړیوال یو بیلیونی پاسون سره د یو ځای کېدو د ورځې پنځمانځغونډه کې وویل د خزو پر وړاندې د تاو تاریخوالي پر ضد مبارزه د دوی لومړیتوب دی او دغه مبارزې ته به دوام ورکړي. د جوړې غونډې په پای کې ترتیب شوی اعلامیه د یاد شبکې غړي روشن مشال ولوسته چې په یوې برخه کې راغلي وو.
زنان آبان با وجود داستان سرکرده های با مسلکی در سهات مختلف
افغان میرمنې په سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د مسلکي ظرفیتونو په لرلو سره بیا هم د حقوقو له سرغړونو او پراخ تبې سره مخ دي. افغان میرمنې په بیلابیلو برخو کې د دوی د لاسته راوړنو د خوندیتوب او په ټولو برخو کې د دوی د پیاوړتیا او حضور په اړه د ملي والی د حکومت او نړیوالو شریکانو د جدي پاملرنې غوښتونکي دي.
د افغانستان د ښځو د شبکې غړو تاکید وکړ چې د سولې پر روانه پروسه کې دي د افغان میرمنو مشورې او شتون له پامه ونه غورځول شي. د افغانستان د ښځینه خبریالانو د ملاتړ د ټولنې مشره فریده نیکزاد چې په دغه غونډه کې ګډون درلود ویل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوی لامل روانه جګړه ده. دې په جنګ کې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د ښځو حقونو ته جدي پام وکړي.
ما تمام مردم افغانستان گروهای مخالف جدن خواهش میکنم از خشونت
در افغانستان لطول خلق و پتیره لمخالف و دلو جدی غوښتنه کوم چې لتاوتریخوالی لاس واخلي. دا چې موږ تاوتریخوالی ته نه وایو په دې معنا ده چې انساني کرامت ته درناوی کوو. زموږ یووالی ښیي چې موږ له هغو کسانو خوښین یو چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د نړیوال یو بیلونی پاسون سره د یووالي ورځ هر کال د فبروري په 14مه په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. د افغانستان د ښځو شبکې په 2013 میلادي کال کې د دغه نړیوال یو بیلونی پاسون غړیتوب ترلاسه کړی دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې نن سبا د ښځو د حقونو او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف په لسګونه کورنۍ او بهرنۍ مؤسسې فعالیت کوي، خو بیا هم د افغانستان په ځینو سیمو کې ښځې او نجونې نه یوازې دا چې له مدني حقونو بې برخې دي، بلکې د نارینهو لخوا له ډول ډول خشونت سره هم مخې دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمنو دوستانو، پولیو یو داسې ناروغي ده چې کله ماشوم باندې اخته شي نو بیا دایمي فلج سره مخ کیږي. نو ځکه پکار ده چې مخکې تر دې چې ماشوم په دې ناروغي باندې اخته شي مخنیوي وسی، او د پولیو د ناروغي مخنیوي یوازې په 2 ساعت کې واکسین سره کېدلی سي. نن په همدې لږه ګول موږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه اړیکو مسؤل میرجان راسختي. په پیل کې ورنه پوښتو چې د پولیو د خطرونو په اړه خبرې وکړو، چې په دې وروستیو کې پیښې زیاتې سوي دي په اکثر ولایتو کې. نو دا خپله دا ښیي چې لا هم یو شمېر کسان د پولیو په خطرناکې ناروغۍ لا نه دي پوهېدلي. بیا تاسو یو جیل د پولیو خطرو باندې خبرې وکړئ.
پولیو ځکه خطرناکه ده چې ټوله نړۍ د دې ناروغۍ پسې ده. نړۍ غواړي چې دغه ناروغۍ نړۍ د هیوادو څخه محوه کړي. نو د دې وجې نه سړی د دې ناروغۍ د خطرناکوالي په اړه باندې پیږي چې دا ډېره خطرناکه ناروغۍ ده. ګوري، ډېرې ناروغۍ ګانې دي چې هغه د درملنې وړ دي. بد مرغه پولیو داسې یوه ناروغۍ ده کله چې کوم ماشوم یا انسان په دې اخته سه تلپاتې یو معلولیت او معیوبیت سره مواجه کیږي چې دا به تل د دې کورنۍ او د خپلې ټولنې د وګو پیټی وي. خپل هغه ډیر ابتدایي التیاوی به هم د نسی پوره کولای او د تبه احتیاج چې نور کسان ته کومک کوي، د نسی کولای چې خپل مثلا ابتدایي ضرورت رفع کړي. نو د دې وجې نه دا ناروغي ډیره خطرناکه ناروغي ده. ټولنه دې ناروغي ته ډیر د سي جدي پام نه کوي، ستونزه پام دی کېده. مثلا د دې ناروغي هغه پیخي چې دی په تیر کال کې، مثلا په 2013 کال کې منګه یو وشت پیخي افغانستان کې لرلې، پاکستان مثلا عبدالاس پیخې لرلې. د دو پیخو شمیر کموالی د نورو ناروغیو په پرتله خلک د سی فکر کوي چې دا د سی ګواخون کې ناروغي نه ده. یعنی د سی دی یو اوبا په شکل باندې، یو یا مثلا ایبولا چې په افریقا کې څو کال مخکې راغلی و په هغه شکل باندې دي ته جدي پاملرنه نه کوي. چې دا خیر څو پیخې دي په جنوبي کې، کېدای سي په شمال کې یا په مرکز کې یا په نورو زونو کې، په افغانستان کې دا د سی جدي ګواخ نه وي. خو ګواخ خوون کې د کله چې یو ماشوم په دې اخته سي شاو خو تاسو نور ماشومان هم د خپل تهدید سره مخ کوي.
اکروس دې ته چې پولیو په 2 ساعت کې واکسین سره وقایه کېدلی سي، دا واکسین وړیا ده د افغانستان په ټولو سیمو کې ستا. بیا هم ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپلو بچو ته دا واکسین ورکړي. که د دې واکسین ارزښت واضح کړئ.
واکسین ګوري څو ارزښت لري، یو خو هم د اقتصادي لحاظ نه دا واکسین ارزانه تمامیږي او همداراز د کورنیو دپاره په وړیا توګه عرضه کیږي او ماشومانو ته ورکول کیږي. دا یو اقتصادي ارزښت هم د کورنیو لپاره دی که احیانا دغه واکسین په ډالرونو وای، فرض کوي په یو دوه څاڅکي واکسین په هر پړاو کې فرض کوي تاسو په سل ډالر باندې دا اخلي او ناروغي هم ستاسو کورونو ته درغلي لیبی او په شکل دی یو اوباوی تاسو به څنګه د تاوان څخه وزید. از منګه په حساب ټولنه له بده مرغه دغه د اقتصادي فقر سره هم مخ ده، خصوصا په پلورو پلاتو سیمو کې خلک دا تاوان لري، حتی روغتیایي مرکزونو ته سبلا سره ستنه لري. او راځو د دې واکسین اهمیت او موثریت په اړه باندې چې دا څومره موثر دی. دا واکسین موثریت هم دغه دی چې دغه ناروغي فقط او فقط په امدې واکسین په مټ باندې وقایه کیږي او مخنیوی کیږي. نه تنه دا چې د دې واکسین په مټ باندې ماشوم د دې ناروغي په مقابل کې وقایه کیږي او خوندي کیږي، بلکې د امدې واکسین په وجه باندې منګه دغه ناروغي محو کولای شو. ان په نړۍ کې ډېرې داسې محدوده ناروغي دي چې هغه د منځوړلو او د محو کولو وړ دي. یو دا همدغه دغه پولیو ناروغي ده، لکه مثلا په تیرو کلونو کې منګه چې چک ناروغي لرله چې هغه هم له نړۍ څخه محو شوه، اوس دغه ناروغي هم د دې واکسین په مټ باندې محو کیږي او ماشومان وقایه کیږي. هیڅ ډول جانبي عوارض په دې واکسین کې نشته. کورنۍ را پیدا کیږي منګه کله چې واکسیناتوران ورسې د دې دروازه ټکوي، واکسین ورولي ورته وایي چې زمونږ ماشوم ناروغ دی، یا وایي چې زمونږ ماشوم نه وایي زیږیدلی دی، یا دا وایي چې زمونږ ماشوم وېده دی. خو دا واکسین د نورو په پرتله هغو نوي زیږیدلو ماشومانو ته او ناروغ ماشومانو ته ډیر مهم او ضروري دی، ځکه چې د دوی بدن معافیت ضعیف دی، پولیو ویروس لپاره ډیر مساعد دی چې ضرب مساب سي کچیر واکسین ورنکړل سي.
بله، راتلونکي دوشنبه د افغانستان په ولس ولایتو کې د پولیو پر ضد کمپاین پیلېږي. مخکې موږ د رقم کمپاین ډیر درلودل، کله چې راتوي چې د کمپاین فرق بل نورو سره څه وي؟
کمپاینونه ډیر د سي زیات توپیر نه لري. زمونږ کمپاینونه فقط دوه ډوله دي، یو مونږ ویل چې هغه سرتاسري کمپاینونه دي چې په ټول افغانستان کې دي، یو هغه فرعي یا اختصاصي کمپاینونه دي چې هغه ځانګړي سي دي. دا کمپاینونه فقط په هغه سیمو کې چې د دې ویروس خطر زیات دی او هغه سیمه چې د دې ویروس او د دې ناروغي د ګواخ سره ډیر مخ دي، هغه کمپاینونه د پاره دی. او دا کمپاین چې تاسو هم یاد کړئ چې پراتونکو د شنبې کې دا پلی کیږي، ول اسولایتونو د افغانستان کې هغه سیمه منګه پنهخه کړی دي چې آلته د دې ویروس ګواخ او خطر زیات دی. مثلا په جنوبي حوزه کې، په ختیځه حوزه کې، همدارس زین نور ولسوالۍ ولایتونه، مثلا په غرب کې او مثلا په کابل کې زین ولسوالۍ په مشمول د مرکز د کابل په دوه سیمو کې دا کمپاین پلی کیږي. نو د ټولو نه همکاري او مرسته موږ سره ډیره لینه ده.
کله چې تاسو په یو سیمه کې کمپاین پیلوي، په پایل کې د خلکو چلان سره خامي، آیا هغه کسان چې دوی ماشومان ته واکسین ورکوي دوی سره خوشونت هم کیږي؟
د کمپاین تطبیق د سیده چې د خپل واکسیناتوران او رضاکاران، کله کسان چې په رضاکار توګه موږ سره همکاري کوي د واکسین د کمپاین په تطبیق کې، د واکسیناتوران او رضاکاران موږ د خپل حقیقي ټولنې نه انتخاب کړی دی، د دغه ټولنې یا د حقیقي کلی د مشرانو په تایید سره. مثلا هغه د سکسان دي چې هغه د ټولنې لپاره د منلو وړ دي او د اعتبار وړ دي، دا هم انتخاب کړی دی. په ځینو سیمو کې هغه به بندوبار کسان غوښتل دي چې مثلا خصوصا خزینه واکسیناتورونه ته اوڅه ازیت ازار ورسوي، یا مثلا غلاوی وي کې کوم موبایل او چی شي چې د واکسیناتورانو سره دي هغه تني واخلي، هغه ډیر په کم مکچه باندې ده. یو شی سره یو ستونزه سره منګه مخ یو چې ټولنه منګه ته وایي چې ولی په وار وار کمپاین، ولی په هر میاشت کې کمپاین. هغه زمونږ مثلا په جنوبي پسمو کې په غوځای کې ډېری نوري ګڼي ستونزې دي، خو هغه ستونزې ته هیڅ پاملرنه نه کیږي. په هر میاشت کې راځي دا واکسیناتور زمونږ دروازه ټک 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 کوي، څه خبر ده ماشوم راوباسي چې مونږه واکسین کو؟ وای مونږ د دغه حاله څخه په تنګ راغلی یو چې دا ولی هغه هم به شرګان ملامت نه
وکړي. یو یو تشویش دی چې مثلا
پولیو شاینی ولی ولی دا ناروغي د مرجدینی ول سوي ده، او دلته نور ګڼي ستونزې نوري دي، هغه ته هم پاملرنه کیږي.
نو هغه هم ملامت نه دي فقط دغه تشويش دو سره دی خو بیا هم زمونږه پیغام دی ته او د دوی دغه حوصله مندین او د دوی دغه پیسر د دې مرستنه او د دوی د همکاري نه چې بیا هم منګه سره همکار دي سره د ناخوالو نه منګه ته مننه کو او د دوی هم سلامندی غواړو فقط مرته زمونږه پیغام دا چې منګه ډیر نږدې سوي د ناروغي د منځوړلو کې حتی اس منګه د غورستی شو عارونه چې وسرا بدل سوي دي منګه وای چې پولیو منځوړل په دوه قدمۍ کې په دې معنی باندې چې یو قدم کټولنه منګه زمونږه د دې ناروغي لوري راوخلی او یو قدم منګه ورواخلو ان شاء الله دا ناروغي منګه محو کړی دا منځوړلې ده.
تاسو د پولیو د ناروغي په خطرونو خبري وکړې دي واکسین ارزښت مو موازیه که خو بیا د خبرو اخرې برخې ته چراغلو بیا هم دا خبره ده چې خلک وایي ولی پولیو ولی همیشه د پولیو پر ضد کمپاین کېږي واکسین ورکول کېږي که په لاندو ټکو کې یو جل بیا راته واضح کړئ چې ولی پولیو
دوست د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو په لړ کې دا یو ایمرجنسی حالت دی ایمرجنسی یا بیړنۍ حالت یا هغه اضطراري حالت چې ورته وایو ارومرو باید دا ناروغۍ له منځه یوړل سي ځکه دا ناروغۍ نورو هیوادو له منځه وړلې ده افغانستان په دې وضعیت کې دی او دا ناروغۍ باید له منځه یوړل سي په هر شکل او په هر طریقه او په هر ممکنه لار چې وي
ډېره مننه
ځوانه هم ډېره مننه
قدر من دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د عام روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د امریکا د مسول میرجان راسه خبري واوریدي چې د پولیو پاک لغه کېده د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه هي چاره
کور کلای
نن سبای چې اهل مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی مینوالو په سلامونو مهرکلای کوم آیا دا سې کسان مولیدلی چې کله لدندې ګوښه شوی بیا په کورنۍ کې بدخلقی کوي
او ځما خوند بیکاره ده خلی ونیان کړي پاسې پورې راسولی
لدندې ګوښه شوی کسر باید په کورنۍ کې څه ډول رویه وشي
د هغه سره خپل رویه تغیر نه کړي د هغه سره شر رویه وکړي او ډیر کوشش پدی وکړي چې هغه مصروف اوساتي
او کله به دندې شوی شخص سره په کور کې سم رویه نکېږي کوم مشکلات به رامنځته شي
کېدای شي برخورد صحیح نه وي رفتار صحیح نه وي ارتباط صحیح نه وي نور سره
درنو دوستانو نن په همدې موضوع بحث کوو کله چې یو څوک دنده له لاسه ورکوي ولې په کور کې سم رویه ورسره نه کېږي دا کورنۍ د رویې تغییر د بې دندې شوي شخص پر روان کومې بدې اغېزې لري او کورنۍ باید له دندې ګوښه شوي شخص سره څه ډول رویه وکړي دا دې موضوع د راسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ له ارواپوه سره مرکه هم لرو زه همایون هیواد یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې را سره اوسئ
قدر مناوریدونکو پورسته پاتې ټولنو کې پاک سره کورنۍ کې د کور ټول مصرف فواید یو شخص تر غاړې وي او هغه شخص د کور ډوډۍ راوړونکی وي چې اکثره په کور کې د پریکړې خاوند هم ازان غني خو کله چې بیا همدا شخص له کاره به کار کوي نو سمدستي د کورنۍ د غړو د رویې له تغیر سره مخ کیږي او هغه احترام او عزت چې په خوای په کور کې درلوده هغه بدلون مومي په همدې اساس لدندې بیکاره شوی کس سره لدی چې د اولادونو د نفقې په خاطر د روحي فشارونو لاندې وي او کله چې د کورنۍ رویه هم بدل شي نو دا د دې باعث کیږي چې بیکاره شخص په کور کې بدخلقي او عصبانیت کوي او هم دا حالت بیا په کورنیو کې ډیر نور جنجالونه رامنځته کوي په همدې تړاو د کونړ ولایت اوسیدونکي شبنم هغه میرمنه د خاوند یې یو موده کیږي چې په کور ده او دا چې له کومو جنجالونو سره مخ ده نوموړې داسې وایي
او زما خاوند د بیکاره ده ډیر وخت کی نو د دو درې میاشت کی چې بیکاره وی خلی ونیان کړی پاس پورې رسولی تمام اورس پر شي کې بکاله لري دا وی به هی کله پدې کو په کاسا کې کمل مراشي د انده شیمپو کو دام زیات واچو دام کم واچو ما شومان جاړي دا ول جاړي دا ول باندې وزي دا ول درس نه وی ول دست نه کی په خلی ونیان کړی کټک ټک شو دروازې ته بش خولاړي یو کا څوګراغه څوګلاړ چا چې ویل چې یو کل بیخي زید سکړې مچ دې نور لیوانې کار ورته پیدا شي چې دا ماش په قصه کې نیو چې دا زرو په ماشي ویم خیر د خو مقصد دغه سبا لاش یو ماخام راشي چې بيخي ته خسته کون چې بيخي لري د مګه دنیا نه تر کړی کچیر ته زوم چیر ته لاړې چا چې ویلې چیر ته زده چیر ته رايت بيخي نو ډېر پتن کړی
ځینی خلک بیا وایي چې کچیر له دندې به کار شي وي شخص ته روحي ورکړ شي او لای احترام زیات شي نو به کار شخص بل رواني فشارونو خلاص وي او په کور کې به هم کوم جنجال نه لیدل کیږي د خبر خاروسی دن کې عالیا هغه پیغدا چې والد یې په کور کې دی هغه وای د دوی په رویه کې هیڅ تغیر نه راغلی ځکه د دوی پلار هم ډیر آرام او هیڅ کوم عصبانیت یا جگرخونی نلری نوموړی زیاتوی
زما خپل والد صاحب د چې په خو سایمن صاحب اوس د ستې اوس ګاره شوی په کور کې د خدای سه هیڅ کله نه دی شو چې په خو مې یو رقم رویه و اوس بل رقم انوس خپل روی ته یعنی ما خپله طرف ته تغییر ورکړی اواز ما نه زما ټوله کورنۍ یعنی هغه ته داسې روحیه ورکو چې هغه احساس دی نه امید ونه کی ځکه چې هغه کلونه کلونه موږ ته خدمت کړی موږ یې روزلی ډیر مشقتونه هغه ډیر یو پویو با سواده سړی دا ما داسې وختونه راغلی چې د خپل اولادونو لپاره زمونږ لپاره جوړیګری او دیاړي هم کړی هغه یو سایمن صاحب دا ډګروال ده خو موږ د هغې سره خراب یو اوس داسې یو حالت راغلی چې هغې نه پخوانی عزت دو چنده شوی ده چې هغه احساس نمایسي ونه کړي
ارواپوهان وایي چې ژوند لوړې او ژورې لري انسان باید کوښښ وکړي چې په هر حالت کې مبارزه وکړي او ځان له مایوسیت او ناامیدۍ څخه وساتي همداشان د کاپیسا ولایت اوسیدونکی محمد رفیع وایي چې دوه میاشتې کېږي چې له دندې بېکاره شوی دا چې د کورنۍ د غړو رویه د په وړاندې تغیر شوی که نه له نوم
و خوره ما سبق په وزارت داخلي کې وظیفه و عمل د پایز د افسر و ما نو په هغه وخت کې زما ماشم خو وظیفه من خو وظیفه و او خپل وطن ته خدمت کول خپل اولاد ته خپل کورنۍ ته هم نو وس چې کله وزګار شاته کوي وای ونی مشکي کې چې زن خلک وای سل خو هغه راوی چې مخکې سبق کې و اره یو وخت نشته په هغه وخت کې ځکه چې راکړه ورکړه ډیره و مثلا ماشات صحیح او ټول حساب صحیح و وس نه قدر نه یې ځکه چې کوم قدر چې مخکې وزا قدر نشته لکه مخکې غونته په هغه وخت کې مثلا کورته لاړلو بچیان به وای کډه کورنۍ به ډېر په قدر عزت به پلار جان راغلی په خیر قدر عزت به کېناستو به اوس زه راغی د اوس هر دقه وځي ننوځي وایي بس بېکاره ده ولا رنج خو زیات وړم ځکه چې څه کورته ځم چینۍ سره د ساز ناامیدي ده بل ده نو سړی زیات کورنۍ فشار به حد زیاتي مصرف یې کرایه وي همدغه اضافي خبرې سړي باندې منفي اغېزه کوي
همداراز کورنۍ باید کوښښ وکړي چې له دندې ګوښه شوي شخص سره ډېره ښه رویه وکړي ځکه کله یوې خوا په بیکاره شخص د دندې د نشتون فشار او د بلې خوا د کورنۍ فشار وي دا حالت بیا انسان مجبوروي چې غیر قانوني کړنو ته مخه کړي او یا هم خپل امید له لاسه ورکړي په همدې تړاو د ښځو د حقونو فعاله رڼا ترین داسې وایي
لیکن نظر د هغه پر بیکاری باندې چلن باید ورسره وسی چې هغه ولې بیکاره دی آیا هغه کس چې بیکاره دی هغه معتاد دی هغه د لټۍ څخه بیکاره دی او که هغه دغه د وخت یا د فعلي شرایطو بیکاره کړی دی نو په دې خاطر باندې باید موږ او تاسې د هغه کس سره چې په فامیل کې بیکاره سي او یا بیکاره وي د هغه سره خپل رویه تغیر کې دا غسر شره وی او کې او ډیر کوشش په دی و کې چې هغه مصرف او ساتي
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې مو د موضوع په تړاو د مخالکو نظرونه راخستي چې اوریدو ته تاثیر بولم
مبارک زیم د فرا اوسیدونکو یم باید د کورنۍ غړي اغوی درکې خصوصا پلرونه د کورنۍ میندې د کورنۍ د اغوی سره د سیرویه وکي چې اغوی ته دا و نه شي چې یعنی تاسو کار نه کوي یا کار نه لري باید د سیرویه ور سره اوسی چې هغه په ځان باندې و بالي خو زما په نظر باندې باید قدرت او قوت ورکړ سی هغه سړی ته ورته و وایل سی چې ژوند پستی او بلندی خپل لري
نورلام د کابل ولایت د سبل وسای ترخیل کلو سدن کوم ما په نظر کورنی راو بیا د تشویق کی ورته ست کوله شکارو کی نور زایو کی او په دویم قدم کی مایوسی باید ورنه کی ست مایوس سه انسان ست کار نه سکاله تپات سه انسان د دې ورتیا د دې توانی لري چې نور کارونه او کی او مخ کلاشه بس د کورنی تشویق باید ورسای
نمانم شبانه هغه سره باید خیر او یو کې هغه باید تشویق کی نو امید نشي ورته وای چې ورسته به پیدا شي که اوس پیدا نو سبب پیدا شي که سبب نشو ورسته پیدا شي الله پاک چې انسان پیدا کړي نو کاری ورته پیدا کړي روزي ورته پیدا کړي دا
ګران اوریدونکو دا چې د دندې له لاسه ورکول د انسان په روح او روان باندې څومره بد اغیز لري باید لا بې دندې شوي کسره څه ډول ربیه وشي او دا چې د دندې د نه درلودلو په وخت باید له کومو لارو چارو ګټه پورته شي تر څو یو آرام او خوشحاله ژوند ولرو. دا دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخي د کابل پوهنتون د ارواپوهنې او تربیتي علومو د پوهنځي له رئیس پوهندوی ستارالدین صدیقي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
استاد داسې کسان شته دي په کورنیو کې چې هغوی اول کار لري او له کاره بېکاره کېږي، دغه بېکاري د دوی په ذهن څومره بد اغېزه کوي؟
نو هغه فرد چې بېکاره سي په اول په اجتماع کې ځان کم احساسوي، په کورنۍ کې ځان کم احساس کوي. دغه کم احساس والی د ده د دې سبب کېږي چې خدای نخواسته رواني مشکلات ورته پیدا سي.
ښاغلی استاد، ځینې وخت مثلا دا کسان چې بېکاره کېږي او د کورنۍ ثمره بیا ورسره نه وي، دا بیا په ټولنې باندې څومره بد اغېز کوي او په کورنۍ باندې څومره بد اغېزه کوي؟
دغه خپله کورنۍ که منفي شکل ولري، کورنۍ انتقادي شکل ولري، کورنۍ که مثبت شکل ولري، دواړه انسان په روان باندې اغېزه کوي، د رواني دنیا باندې اغېزه کوي. که چیرته او فرد په کورنۍ کې تاخیر شي، خدای مکړه ام کورنۍ ته ستونزه جوړیږي او دغه مشکلات د کله چې انسان فرد مثال رواني مشکلات پیدا کړي په کورنۍ کې، کله چې باندې نور سره تماس نیسي، دا منفي حرکات کوي. کېدای شي برخورد صحیح نه وي، رفتار صحیح نه وي، ارتباط صحیح وي نور سره. نو دا معلومه شوه چې د کورنۍ ناوړه کارونه باعث دي چې فرد په اجتماع کې خدای مکړه ښه برخورد نه کړي.
استاد، اوس به دا راشو چې مثلا یو شخص بیکاره شوی، په خوای کار درلود، اوس بیکاره شو، اوس دا د کوم اصولو نه کار واخلي چې خپل هم راحت وي او کورنۍ هم په مشکل کې ایجاد نه
ما ویل چې دا کولای شي ځینې لنډمهاله کورسونه په کورنۍ کې دایر کړي، خپل ماشومان سره په کتابو د مکتب په کتابو کې کورنۍ کارونه کې ورسره مرسته وکړي، همکاري ورسره وکړي. ځینې کورسونه مشق کورسونه، رسامي کورسونه، انګلیسي، ریاضي، خپل داسې ځان هم مصروف شي، دا هم مصروف شي، او هغه څوک چې په کورنۍ کې د هغه به د سره مصروف وي او سب د نه زده کړي او د ارزښت په دورم لوړ شي.
کورنۍ ته څه کول په کار دي چې دغه بیکاره شخص سره چې مثلا یو وخت کار درلود اوس بیکاره شوی، څنګه راوي وکړي چې د پروه روان باندې بد اغېزونه کی او خوشاله ژوند ولري؟
کورنۍ باید د هغه تیر کارونه چې د فرد مثال د کور د ټول فرد مثال د اقتصادي وضع د پر ارتباط درلود، په خو د معاشره وړو فرد مثال اوس هغه خانه خدمت پام کې باید دی ونیسي، د دې عزت په وکړي، د باید ډېر احترام وشي په کور کې. دا د هغه څوک دی فرد مثال چې خولي توی کړی دی، د اجتماع ته ګټه رسول دی، فامیل ته ګټه رسول دی، ټولنه ته ګټه رسول دی، دغه پام کې ونیسي، دغه احترام باید وکړي. هر څوک، بالکل هر څوک، که مور وي، که پلار وي، که زوی وي، که هر څوک وي، باید د ارزښت ورکړی شي، دا باید تاخیر توهین نشي. که رواني ستونزې پیدا کړي، د تم مشکل پیدا کیږي، کورنۍ ته مشکل پیدا کیږي.
ډېره مننه کوم استاد.
تاسو هم ډېره مننه.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه چاره.
سمر قیمتی ماں
پیاؤں تو زخیمہ پیاؤں تو
چاند جبرائیل منم ضرور اسرائیل منم بلا اسرائیل منم قابیل منم قابیل منم لکر دا بابیل منم درهم رهم رهم دسوالی ما مدیما او پیاؤں تو زخی امام پیاؤں تو زخی او پیاؤں تو زخی امام پیاؤں تو زخی